د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر دریو بجو د ازادي رادیو په دې یو سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي ز احمد تکل په څو شیبو کې د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره استودیو تر ازم خو له هغه مخکې په مکرې د دې سات خبرونه ته د بدخشان د مرکز فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو په یو پوځي اډه کې د چودنې اړوند راپورونه رارسېدلي. فرانس پرس خبری آژانس په بدخشان ولایت کې د طالبانو د یو سیمه ییز چارواکي په حواله د خبر ورکړی. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط تایید کړی چې چاودنه شوې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د چاودنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې د چاودنې سیمه د طالبانو د ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون په یوه خبري غونډه کې د پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بنټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي کنه، په ځواب کې وویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نشي ویلی ځکه پرې خبر نه دی، خو هغه زیاته کړه چې واشنگټن بیا بیا ویلي دي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ دی. ښاغلی بنت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خپل وروستي راپور کې وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د ده په وینا د وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارتاید اړوندې اندېښنې او بحثونه پرولی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر ایکس شبکې په جلا جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو فعالې بنفشې یعقوبی ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرندکر لیکلي چې د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر له اغلې یعقوبی څخه مننه کوي. او رینا امیری د معلولو ښځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. میرمن یعقوبی د هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزې ورکړل شوې. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د راهیاب په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. اغلې یعقوبی اوس مهال افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت کوي. د ایران جنوب لویدیځ سیستان بلوچستان ولایت نن سهار وختي یوې زلزلې ولړزو وبخې. د ایران جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت نن سهار وختي یوې زلزلې ولړزو. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د فانوچ ښار د شمال په 6.8 کیلومتره واټن کې او د ځمکې په 15 کیلومتره ژور تل کې و. د دې زلزلې د بشري او مالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. او اوکراین وایي په اشغال شوې کریمیا سیمه کې د روسیې د سمندري ګزمې یوه کښتۍ ویشتلې او ویجاړه کړې ده. د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې نن په یو بیان کې ویل دا کښتۍ د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین له سمندري قلمرو څخه په نښه شوه. بیان زیاتوي چې د کښتۍ بیه شاوخوا 15 میلیون ډالره وه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو استازي ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې برید کې 3 کسان مړه او ټپیان شوي دي او احتمالا نور عمله کشته څخه استل شوی. روسیه تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم هیچاره دا زما حق دی پروگرام ته راغلست. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپور په تیرو څو ورځو کې پراخ بحثونه او خبرګونونه پرولې دي. ښاغلی بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته په خپل راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت په تیر د خزو او نجونو بشري حالت د ډېرې اندېښنې وړ وبله. هغه ویل د طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې خزې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. راپور کې راغلی چې د وضعیت په افغانستان کې د خزو د جنسیتي ځورونې اړوندې اندېښنې زیاتې کړي او حتی د جنسیتي اپارتایډ اړوند بحثونه یې پرولی دي. ښاغلی بینر په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې اساسي بدلونونه د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو او تعامل شرط وګرځوي. د بینر راپور زیاتوي چې په افغانستان کې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د تشدد عاملان بېغمه ګرځي. راپور ټینګار کوي چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د بشري حقونو مدافع ډلو په تیره فعالانو خزو د دې راپور هرکلی کړی خو طالبانو دا راپور د خپل حکومت پر ضد یوه تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پڼه د ښاغلي بنټ راپور ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې ښځې او نارینه تر پخوا لا ډېر فزیکي، اقتصادي او رواني امنیت او خوندیتوب لري. هیڅوک د هیڅ چا پر حق تیری نشي کولای. هر افغان د خپلو شرعي حقونو خوندې او ټول په بشپړ امنیت کې ژوند کوي. دا دقیقا د ښاغلي مجاهد د وینا دقیق کلمات دي. ښاغلي مجاهد دا هم وویل چې د بنټ راپور د اسلامي امارت پر وړاندې یو بل تبلیغاتي هڅه ده. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بنټ د راپور پر بیلابیلو اړخونو بحث کوو او ګورو چې زمونږ شنون کې په دې اړه څه وایي. د دې خبرونې میلمنې دي د پخواني ولسمشر سلاکار عادله بهرام نظامی، د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل او د بشري حقونو فعاله ممتاز یوسفزی. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بس له میرمن عادله بهرام سره پیلو. میرمن بهرام، تاسو به د بنټ راپور حتمن کتلی وي او لوستی به مو وي. ستاسو له نظره او د افغان میرمنو له نظره د دې راپور تر ټولو مهمه او اساسي برخه یا وینا کومه ده؟
د دې زه ته مننه تکل صاحب، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، هم درنګه قدرمنو میلمنو ته او د بس ټولو حزان ته په زمن کې د افغانستان خلکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې د افغانستان وروستۍ حالتونه ټوله ځان ته متوجه کړي دي او تشویشونه یې راپارولي دي چې ورځ تر بلې د تشویشونه زیاتیږي. په دې کې شک نشته دی چې میرمنې به د دې په نظر باندې هم نیوي، اما راځئ چې دو ته فکر وکړو چې کله چې هغه کوندې مندې خویندې چې په بومو کورونو کې نارینه نشته او پرون دې مامورینې وې، معلمینې وې او په اداراتو کې کار کول، نفقه د خپل اولاد او کورنۍ لاسته راوړله، یو خود ډېر غټ مشکل دی. دلته په دو مسله کې چې باید د دو ته جدي توجه شوي وای او نن هغه ټولې په کور دي. بل هغه نسل چې نوی سر پورته کوي او هغې بېرته په کورو کې، یا افغانستان په خپله واضح خبره ده چې شاته شاکیوي، نو دا ډېر خطر دی د افغانستان پرمختګ ته. نو یو هیواد چې کله د پرمختګ په لوري روان وي، په هغو کې نر او ښځې هغه خپله ونډه لري او خپل کار او فعالیت لري. دا څه چې باید په هغو باندې به بس وشي، او که نن رښتیا هم د ښځو مسله ډېره جدي نه وای، نو ولې به مکتبونه نه وشیرو، ولې به پوهنتونونه نه وشیرو، ولې به د کار تل.
میرمن بهرام، دا څه چې تاسو یادونه کوئ دقیقا د بنټ په راپور کې انعکاس کړی په همدغه شکل چې تاسو وایئ.
ګوره، هغه خو هر څوک په خپل نظر باندې، یا هغه راپور چې دی وړاندې کړی دی، خو زه په هغو راپور باندې زه ډېره تبصره هم نشم کړلی. زه د افغانستان نه بیرون یم او زه دومره جدي بحث نشم کړی. جدي بحث دلته همدغه درې برخې دی، چې یو چې میرمنې حداقل عالي تحصیلاتو ته نه پرېښودل کېږي، مکتبو ته نجونې نه پرېښودل کېږي، کار ته نه پرېښودل کېږي، او تفریحګاهو ته نه شي تللی، او مختلف د هر ځای نه یې مخه نیوله کېږي. دا هغه څه دي چې د خلکو د سترګو حال دی. نو راپورونه خو به طبعا جوړېږي کله چې هغه ډیپلوماتیک مسایل په نظر کې نه نیول کېږي، کله چې د سیمې هوادو د نړۍ هوادو سره هغه یو تعامل منځ ته نه رسي، راپورو کې شک نشته چې راپورونه به جوړې کنن. اوسني وضعیت کې په اوسني حالت کې که افغانستان اوسنی نظام غواړي چې هغه هم د نړۍ سره برابر قدم واخلي، خو باید د هغه تعاملاتو ته سر ټیټ کا، او هغه تعاملاتو او هغه قوانین باید په مخ یوسي.
مننه لتا سونه مرمن یوسفزی، ممتاز یوسفزی، ستاسو په نظر د خاغلی بنت پر راپور کې هغه اندېښنې چې اوس مرمن بهرام ورته اشاره وکړه، تاسو په خپلې ویني او هر ورځ پر رسنیو کې نکاس کوي، د دغه اندېښنې وی په بشپړ توګه هغه ته اشاره شوې ده؟
سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ګران مرمنو ته بیتون د شک دغه مشکلات سونه چې متاسفانه چې موږ افغانستان یو سنتي یو مملکت دی چې د اول نه تر ننه پورې همیشه د ښځو حقونه او د ښځو حقونه ایس ورکول شوی نه ده، او متاسفانه موږ په دغه 22 کاله مخکې هم تر ننه پورې ډېرې ښځې دي چې خپل حق ته نه ورسېدلې، اوس هم د خپل حق نه دوی محروم دي، او د زیاتره مشکلات ستونزې مونږ په دغه ولایتونو کې په قرا او قصباتو کې دي چې مونږ لرو. دوی حسن بیچارګان د خپل حق نه خون نه پیږي، او زیاتره دغه د 40 کاله مخکې بیا هم چې دغه جمهوریت حکومت ډېره ښځې خپل حق ته رسېدلې نه وو، او حتی نن چې مونږ مکتبونه بندي او تیر حکومت کې په دغه ولسوالي او دغه ولایتونو کې مونږ مکتبونه هم نه وو، او یو تعداد محدود ښځې چې د خپل در هر کوم رفت آمد دلله، او د دې حد ښځو خپل ښځې د ښځو حق نیول او دوی د نوم استفاده کوله، او متاسفانه چې نن دوی اوس نن په افغانستان کې نه دي، او بیا هم د دوی مونږ د دې ښځو حق د ښځو طرف نیول شوی نه نه خلا پرېدی. نو مونږ نه ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره د افغان ښځې پکې دې اخته دي هم در خپل
مېرمن یوسفزی. زمونږ باس د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت پر راپور باندې راټول دی، او په همدې موضوع باندې خبرې کوو. زه غواړم تاسو اوریدونکو ته او افغان میرمنو ته ووایاست چې کومې برخې د دې راپور ستاسو لپاره ډېرې په زړه پورې وي، او فکر کوئ چې د افغان میرمنو حقیقي او رښتینی ستونزو ته اشاره کړې او هغو ته انعکاس ورکړی.
خو د دوی داسې انعکاس و چې زیاتره د دوی توجه دغه وه چې لکه ښځې د کار نه منع شوي دي او مکتبونه بند دي، تحصیلات بند دي. دا خو بدون شکه چې د اسلام کې هم دغه داسې اقرا یوازې نارینه نه ده ویل شوی، اقرا ښځو لپاره هم درس ده او تعلیم ده او نارینه لپاره هم، او متاسفانه چې د دوی خبره تهید خبره ده چې لکه تحصیل بند ده، کاروبار بند ده. تاسو پوهیږئ چې نن سبا په افغانستان کې تقریبا 15% ښځې په ټول د اقتصادي بخش کې دوی فعال دي، او نن سبا چې مونږ افغانستان کې د اقتصاد وګورئ صفر لاندې ته رسېدلی، علت اساسي دا ده چې ډېرې ښځې بیکاره شوي دي او ډېر کسان دي چې کاروبار نه لري، او دغه د هلکان مکتب هم شروع دغه 2.5 کال د هلکان مکتب ته ځي، او متاسفانه داسې فعال ښځې چې د دې هلکانو استادانو معلمینو هغه هم نن په کورو کې ناست، او دغه د هلکانو مکتب د هلکانو تحصیل هم ډېره بې نتیجه دی، ځکه چې داسې صحیح ده دوی ارتقا کوي، هم متاسفانه چې داسې په هغه وایس دوی باید تعلیم
زمونږ بله میلمنه ډیوه امرخیل ده. میرمن امرخیل، نن مونږ راپور درلود چې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو په نوم د ښځو یو بنسټ د دوی غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او جنو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر باید طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. البته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلی بنت هم په یو ډول سره دې موضوع ته اشاره کړې وه. څومره امکان لري چې که مثلا نړیوالې محکمې ته نوي نړیوالو حقوقي بنسټونو ته چې دې ټولنې غوښتنه کړې او بنت هم په خپله وینا کې هغه ته اشاره کړې وه د طالبانو حکومت ور معرفي شي؟
سلامونه درنښت تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خوا هم ریچارډ بینټ په دې اړه د بشري حقوقو په اړه په همدارس په افغانستان کې د ښځو په وضعیت باندې راپور درلودلی، خو هغه وخت طالبانو دغه راپور یو پروپاګند خودلی و. اوس مهال هم د دې په راپور باندې طالبانو څه ویلي نه دي، تر اوسه پورې طالبانو ځواب په دې راپور په اړه ورکړی نه دی.
میرمن امرخیل، د بینټ د راپور په باب د طالبانو د حکومت د ویان غبرګون راغلی، هغه ویلی دی چې دا د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د اسلامي امارت پر وړاندې د تبلیغاتو یا هڅه ده. البته ښاغلی مجاهد دا څرګندونې کړي، نو د هغوی غبرګون معلوم دی. سوال دا دی چې دغه څومره امکان لري چې د طالبانو حکومت د دغو اقداماتو په خاطر د ښځو پر وړاندې د خپل چلند په خاطر او د ښځو پر تعلیم او کار باندې د محدودیتونو د لګولو په خاطر باندې دغو نړیوالو بنسټونو ته ورمعرفي شي؟
زما پان باندې چې کمنګ طالبانو کردار او رفتار ته په افغانستان کې وګورو او تر اوسه پورې چې طالبانو کوم کارونه یا هم دوه مخی کړی دا د ښځو په وړاندې د بشري حقوقو په وړاندې، همدارز دوی همیشه چې څه ویلي دي په هغه باندې عمل نه ده کړی. خو که زه هغه تیرو ته دی وګورم او موږ تاسو ټول متوجه شو د تیرو کارونو ته، زه فکر نه کوم چې دا به امکان ولري طالبانو په سیستم کې طالبانو په طریقه کې به کوم بدلون رامنځته شي، ځکه چې دا یو واضح حقیقت دی چې طالب وايي یو څه او اقدام بل ډول کوي. او لکه څنګه چې ریچارډ ویلی هم دی چې په نړیوالو غونډو کې او همداراز د اوسنی حاکمانو سره په مخامخ خبرو اترو کې باید د ښځو د حضور په اهمیت ډېر ټینګار وشي، او دا په دې معنی چې د یو عادي ټولنې مفکوره د دواړو جنسونو تاړتیا لري. نو وخت چې اغل ته مثلا په خبرو اترو کې یا هم په نړیوالو غونډو کې د ښځو استاد شتون ونه لري، همدارز ښځې شتون ونه لري، نو زه فکر نه کوم چې دا خبره به واقعیت کومه پایله ولري. او داسې راپورونه په خا هم ورکول شوی دی، اوس هم موږ د دې راپور هرکلی کوو چې واقعیت دا ریچارډ بینټ هغه حقایق بیان کړي دي چې په افغانستان کې دا حقایق شتون لري. او دا ویلي هم دي چې په افغانستان کې په عام مزرونو کې اعدامونه و، همدارز سوله ییز مخالفتونه چې کېدل هغه هم ځپل کېدل او د هغه مخالفتونو مخنیوی کېدل په افغانستان کې، او همدارنګه په یو نوع د خلکو کنټرول او په خلکو کې ویره خپرېدله، چې دا هغه حقایق دي چې واقعیا موږ تاسو هم څارو، موږ تاسو هم وینو. خو زه فکر نه کوم چې دا راپور به هم د طالبانو په نظام یا طالبانو په حاکمیت باندې کومه اغیزه ولري.
مننه. یو ځل بیا ورزم میرمن عادلی بهرام نظامی ته. میرمن بهرام، څومره امکان د دې شته چې د دغو اعتراضونو په نتیجه کې یا مثلا د بینټ د راپور په څیر د دغسې نورو راپورونو په نتیجه کې نن یا سبا یا یو کال لس کال وروسته د طالبانو د حکومت هغه مشران چې په دغو پریکړو کې لاس لري، لکه څنګه چې بینټ یې یادونه کړې، د نړیوالو میکانیزمونو للارې حقوقي او قضایي اقداماتو ته ورمعرفي شي؟ البته نړیوال میکانیزمونه چې یادیږي، مقصد هماغه د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی او ځینې نور نړیوال بنسټونه چې د بشري حقوقو له سرغړونو سره چلند کوي، دا څومره امکان لري چې د طالبانو د حکومت دغه مشران د دې محکمو للارې په یو ډول سره د دوی پر وړاندې یو څه اقدام وشي؟
ډیر زیاته مننه د افغانستان د څو لسیزې جنګ او بدبختیو ته کځیر شو. په افغانستان کې ډیر خیانتونه وشول او تر اوسه پورې په هغو خیانتو باندې هیڅوک کومې محکمې ته ونه سپارل شول. او راغللو په اوسني وخت کې د اوسني نظام خبره که دا نړیوالې ټولنې او په تېره بیا امریکا دا زمینه نوی هم ساید کړی چې د حکومت یې په لاس نوی ورکړی خو صحیح او چیرې چې بیا دی په خپله دا کار کړی دی او حمایت کړی دی د دوحې کانفرانس یې جوړ کړی په هغو کې په خپلو کوم تعهد یې چې کړی دی ولې ونه درېدل دا باید بېرته د دوی نه سوال وشي. بېرته باید د ملل متحد نه سوال وشي چې تاسو دا نه پوهېدلی یا چې تاسو داسې یو اقدام وکړ. افغانستان خو هم دغو نړیوالو په دو حالت ته راوسته او اوس که راشي د محکمې خبره په افغانستان کې ډېر نور جنایتکاران هم شتون لري او شتون یې درلود چې اوس نشته دي. کو په د څلوېښتو کالو کې یا شلو کالو آخرو کې څوک محکمې ته وسپارل شول چې پس دوبه دا محکمې ته سپارل کې. زه فکر کوم چې هغه ګنډې چې په لاس خلاصي نه باید په خوله خلاصه شي. باید د اوسني نظام باید خبرو ته سکینی دا مشکل باید حل کړه ځکه چې افغانستان بدبختۍ ته نور کش کول نه تنها د افغانستان بدبختۍ
د کومو لارو او بکې ساس خبره پرې کوم په کومو میکانیزمونو له دوی سره د خبرو امکان شته یعنی تاسو څه وړاندیز کوئ؟
باید یو خود میکانیزم وړاندې کول یا طرح کول خبر ده چې واضح خبره ده. باید خبرو لاره زمینه ورته مساعده شي. باید دی خبرو ته حاضر شي مقابل که هغه د سیاسي مخالفین دي یا د افغانستان خلک دي. باید هر شکل چې کی باید دو خبرې تر کینی دا کومه خاص هغه نه ده. خپله ضرورت دو تلیری چه باید تماسونه ونیول شی اړیکې باید ټینګې شي. اړیکو د طریقه باید دا زمینه هم سیده شي. درسته ده چې په دوها کې کوم کنفرانس جوړ شو هغه څه چې وا بیا هم د افغانستان هم شمول نه و. نن که زه فکر کوم چې دا مسله چې باید حل شي یو خو باید اساسي قانون باید زر د اساسي قانون مسله حل شي چې څو خلک ځان په نظام کې وویني او دا زمینه کې جوړه نه کا زمینه مساعده نشي خبرو ته. زه فکر کوم کوم بیا د نړیوالو په تمه نو کینو او ورته منتظر شو چې توا نړیوال راشي د موږ دا مشکل حل کا. د افغانستان مشکل باید د افغانستان خلک خپل حل کا. ولې دی باید داسې یو کار وکا چې بین المللي محاکم دوته آماده وي چې دی باید محکمو ته وسپارل شي. دا مشکل تنها په یوه هغه کې یوه سیاسي ډله کې نه دی. په افغانستان کې مو وچ تیرو کې ډېر مشکلات تیر شوي دي. نو اوسنی وخت زه فکر کوم په فشار باندې د فشار لاره ده حل وای. نو ولې دی دا زمینه مساعده کړله چې اوس بېرته د فشار طرف ته ځي. په هر شکل چې کې باید زمینه د خبرو اترو باید مساعده شي او دا مشکل باید حل شي.
ډېره زیاته مننه میرمن بهرام. قدرمنو اوریدونکو تاسو د زما حق د پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام همدا شیبه په فیسبوک لایف باندې هم په مستقیم ډول خبريږي. تاسو کولای شئ چې د خبرونې ته خپل پوښتنې مطرح کړئ او خپل اندېښنې زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ. د شیبه یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ دا زما حق دی پروګرام دی له میلمنو نه که پوښتنه لري یا خپل نظر لري مهرباني وکړئ. مننه کوم.
سلامونه ونیکې دې مننه ستلم چې جوړه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکي زمونږ موضوع باندې خو تاسو خبري است. موضوع مو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپور دی. په دې اړه باس کوو. لمونږ سره ملمنه په دې باب خبري کوي. تاسو له ملمنو نه کومه پوښتنه یا په دې برخه کې کومه خاصه اندېښنه شې لري؟
مننه کوم. وخت تاسو ښه. مننه کوم چې بیا هم دا سم موضوع ته ځای ورکړی دی. مزومیا در سره لیکي ته راغلی دی د کندهار ولایت څخه. یو یا دونه موږ باید چې وکړو کوم بشري حقوق چې دي هغه باید چې موږ په کوم هیواد کې واکم کوم نظام دی وای چې هغه دی د ښځو حقوق دی که د نارینه حقوق دی، وای چې دوی ټولو ته دی مثلا پاملرنه وکړي، او ستا حقوق چې دي د نارینه وي که د ښځو نه و، وای چې دا حاکم نظام چې باید چې هغه ته پاملرنه وکړي او خپلو حقوق خپل حقدار ته وسپارل شي. که چیرې موږ تاسې فکر وکړو که یوازې د ښځو مکتب دی او دغه تر څنګ ماشومان هم دلته بې تعلیمه پاته دي، موږ په کندهار ښار کې زرګونه ماشومان وینو چې بې تعلیمه دي، اوس دا د نوي کال پیلېدونکو دي، څو ورځې به پاتې وي، زموږ ماشومان په کارو درنو کارو باندې بوخت دي، یا مثلا په نورو دوکاندارانو سره شاګردان یا نورو په بېلابېلو ځای کار کې دي، د تعلیم څخه بې برخې پاتې شوي. دا په آینده کې دغه ماشومان به ټولنې ته څه وړاندې کړي، او دغه تر څنګ به دا ماشومان په آینده کې د هېواد د راتلونکي دپاره به دوی څنګه کار وکړي چې دوی بې تعلیمه دوی بې نتیجې ټولنې ته وړاندې شي. نو باید چې تعلیم دپاره باید چې کار وشي، که هغه د نارینه دپاره دي که د ښځو دپاره دي، باید چې په دواړو برخو کې حکومت کار وکړي، هلې ځلې وکړي، او ستا ستونزې مشکلات چې دي باید چې دوی هغه ته دغه حل کړي. که خدای نخواسته همدغسې ستونزې وي، دغسې مشکلات وي، نو زموږ ټولنه به نور هم په تیارو کې ښکېل شي، او زموږ ټولنه او زموږ
مننه. زه تاسو نه پوښتنه لرم وبخی که ځواب راکړئ چې ستاسو د کورنۍ څوک غړي، عزیزان دوستان یا د کورنۍ غړي شته چې په دې خاطر چې نجلۍ ده یا ښځینه ده له تعلیم یا کار نه پاتې شوي وي؟
بالکل، ځکه چې د تعلیم موږ کوم وخت اوس فلاله خو موږ ماشومان نه دي پاتې شوي، ځکه چې اوس هغه مدرسو ته ځي، دیني سبقونه وایي، کم دی اوس وړوکي دي، یعنی ماشومان دي، هغه کم ماشومان کمې غټې نجونې چې دي هغه د تعلیم څخه د شپږم ټولګي څخه راګرځول شوي دي، باید چې حکومت ته شریعت په چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکول شي او دوی خپل تعلیم ته مثلا تعلیم وکړي، او دوی د خپل هېواد لپاره د خپلې ټولنې لپاره د خپل کور د آینده دپاره دوی کار وکړي او خدمت وکړي. او که چیرې خدای نخواسته موږ بې تعلیمه پاتې شو، موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي، دغه تر څنګ موږ خوندې پاتې شي بې تعلیمه څخه، نو بیا به په آینده کې موږ ټولنه د یو کړکېچ سره مخامخ شي او د بحران سره به مخامخ شي. باید چې حکومت په دې هکله کوم مشکلات کوم ستونزې دوی په خپل مابینځ کې یا نورې دي، باید چې دوی حل کړي، او بیا به انشاءالله موږ په ټولنه کې دغه شته ستونزې او دغه شته مشکلات به نه وي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه میرمن امرخیل. تاسو د دې اوریدونکي خبرې واورېدې، تبصره پی کوئ؟
بالکل، ما د روح خبرې واورېدلې. واقعیت چې همدغه حالت دی اوس په افغانستان کې، یعنی لکه څنګه چې د ورور ویلې، تحصیل او تعلیم خو زمونږ تاسو ټولو حق دی، دا نه یوازې چې په ټولنه کې باید یوازې نارینه تحصیل وکړي، او دا کوم وضعیت چې اوس په ټولنه کې شته دی، د شپږم سم نه چې لوړ سمپو ته انجونې کامیابې شوې دي، بدبختانه چې هغه دغه درې کاله اوس په کور کې پاتې دي، یعنی هغوی ته بل د تحصیل کومه زمینه مساعده نه ده. همدارنګه زمونږ هغه خویندې چې باور وکړي له پوهنتونونو څخه دوی فارغه وي، خو بیا هم هغوی په کور کې کېنول شولې، چې واقعیت دا یو تریخ حقیقت دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو چې که دا لړۍ همدغسې دوام وکړي، نو دا خو تاوان بیرته موږ تاسو ته رسیږي، زمونږ تاسو ټولنې ته تاوان رسیږي. نو دا به په آینده کې موږ هیڅ یو روشن فکر موږ یو هیڅ یو باسواده میرمنه په ټولنه کې ونه لرو. که چیرې زمونږ په ټولنه کې یو باسواده میرمنه شتون ونه لري، نو واضح خبره ده چې هغه ټولنه به نور هم جهالت لور ته ځي، او یو مور چې باسواده وي نسبت هغې مور ته چې هغې تحصیل نه وي کړی، واقعیت چې د اولادونه په روزنه کې هغه ډېر زیات رول لري، ډېره زیاته مسلکي وي، او هغه کولی شي چې په ډېره ښه طریقې باندې اولادونه وروزي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. نو که دا لړۍ همداسې دوام کوي، افغانستان به لا هم د تیارو لور ته روان وي، او افغانستان کې بیا هم تورتم وي، ځکه چې دغه درې کاله کېږي چې همدا وضعیت دی، او دا درې کاله کېږي چې په دې باندې خبرې اترې کېږي. خو زما په اند باندې چې دا یعنی هغه رښتینی او واضح حقیقت چې طالبان باید ووایي چې علت څه شی ده چې دوی نه غواړي یا نشي کولای چې دا موضوع حل کړي، یا هم د نجونو پر مخ باندې ښوونځي پرانیزي، یا هم د کار اجازه دوی ته ورکړي. نو اصلي حقیقت هم دوی نه وایي طالبان، باید هغه اصلي علت معلوم شي. دی دوی یوازې دا وایي چې موږ په دې باندې کار کوو، موږ یو منظم سیستم جوړوو، موږ همداراز د نجونو لپاره د میرمنو لپاره ترانسپورت مسله حلوو، موږ د دوی لپاره یونیفارم ټاکو. نو تاسو فکر وکړئ چې په دا درې کالو کې تاسو د یونیفارم په پلان باندې همداراز ترانسپورت په پلان باندې بریالي نه شولې، یا چې تاسو د نجونو لپاره دا جوړ کړئ. حقیقت کې تاسو نه غواړئ، په حقیقت کې تاسو نه غواړئ چې په افغانستان کې نورې باسواد یا په افغانستان کې روشن فکره میرمنې اوسیږي، ځکه چې میرمنه هغه وړتیا، میرمنه هغه استعداد دی، لکه څنګه چې ویل کیږي چې میرمنه هغه استعداد دی چې په یو لاس څنګه په بل لاس جهان زنګوي. نو که بیا هم طالبان دې ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو تاوان به موږ تاسو ټولو ته رسیدلی او لا به هم موږ د بدبختۍ لور ته روان اوسو.
میرمن امرخیل، تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان باید راشي او باید خلکو ته ووایي چې په کوم دلیل دوی د نجونو ښوونځي بند کړي دي، د شپږم ټولګي نه د پورته زده کوونکو نجونو لپاره. ستاسو په نظر د علت څه دی؟ دوی خو به یا علت ووایي یا نن یا سبا یا به یې ونه وایي، مګر ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟ ولې طالبانو دا کار کړی؟
زما پن باندې چې د دې اوازینه علت به دا وي چې طالبان به نه غواړي چې د افغانستان مالیه په انجونو باندې هم مصرف کړي، طالبان به نه غواړي چې په انجونو یا میرمنو باندې هم هغه د بیت المال پیسې مصرف شي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه نږدې وختونو کې طالبانو په پاکستان کې د مدرسو لپاره تعلیم په باب باندې دوی کومکونه کړي وو، نو په افغانستان کې دوی نه غواړي چې هغه په افغانستان کې په انجونو باندې دوی یعنی مالیه مصرف کړي یا بودیجه مصرف کړي.
ولې علت څه دی میرمن امرخیل؟
ګواکه دوی به د میرمنو له استعداد نه، ګواکه دوی به د میرمنو له لیاقت څخه ویره لري، ځکه چې موږ تاسو تکړه مبارز میرمنې درلودلې دي او موږ تاسو د دې شاهدانو چې واقعیت ډېر مبارز میرمنې په افغانستان کې شتون لري او کولای شي چې یعنی په ټولنه کې له نارینه سره یو رنګ دوی کولای شي چې کار وکړي، همدارز خدمتو کې ټولنې ته. خو طالبان داسې فکر کوي چې میرمنه یوازې د کور دی، میرمنه یوازې په کور کې اوسیږي، او د دې پان باندې چې میرمنه یوازې باید په پخلنځي کې پخلی وکړي، چې دا د طالبانو لیدلوری یا نظر دی. نو باید چې طالبان خپل دغه لیدلوری یا نظر ته تغییر ورکړي، ځکه چې که میرمنه په ټولنه کې نه وي، نو دا معلومه خبره ده چې ټولنه نیمه برخه فلج دی. نو کله چې ټولنه نیمه برخه فلج شي، معلومه خبره ده چې ورو ورو به د ټولنې هر برخه یعنی ټولنه به له هرې خوانه را خرابېږي، او بیا هم موږ به تورې لړۍ ته روان اوسیږو. نو یوازینی علت به همدا وي چې دوی نشي کولای واضح ووایي چې موږ د مالیې یا د بودیجې په برخه کې مشکل لرو، ځکه چې طالبان ګواکې دې ته هم یو د غیرت مسله فکر کوي او دوی پازادانه د خبره کولای نشي.
مننه. میرمن یوسفزی، ممتاز یوسفزی، اول خو غواړم له تاسو نه دا وپوښتم چې ستاسو په نظر د طالبانو د دې بندیزونو علت څه دی؟ ولې طالبانو دغه محدودیتونه پر ښځو باندې لګولي دي؟ زه بیا وروسته نورې پوښتنې هم لرم، مهرباني وکړئ اول دې پوښتنې ته ځواب وایئ.
زه داسې فکر کوم د هر چا دیدګاه فرق کوي، هر یو خپل مفکورې باندې خبرې کوي چې څرنګه اما په نظر دغسې خارجي سیاستونه هم دي. او زه داسې فکر کوم چې اوس نور مملکتونه چې نور هیوادونه لکه موږ هم سایګان، دوی هم اسلامي ملکونه کې مکتب او ښځې خپل کاروبار ته ځي، مکتبونه خپل مکتبو ته ځي، پانتونو ته ځي، یعنی کوم ستونزه کوم مشکلات نه دی هغوی ته. نو زه داسې فکر کوم چې د دوی خپله د دوی هغه نه دی، شاید د نور د بارنۍ سیاستونه یې چې دوی ته هم داسې اجازه نه ورکوي چې د جنکیان مکتبونه شروع شي یا د ښځو کارونه شروع شي.
بهرنیو سیاستونو نه مطلب ستاسو څه دی؟ وبخښئ میرمن یوسفزی،
اما مطلب دا چې لکه فکر داسې اما پر ازاد دا چې هدف مو دا دی، فرض مثال مونږ د افغانستان په حقله بس چې کېږي مجلسونه نیول کېږي، ایمنګ په خپل افغانستان کې د مجلس نیول کې نه اوس ایمنګ ټول هر څه چې کیږي دوی خپل مجلس او کانفرنسونه چې د دایرګي لکه دوه خبره دوی قطر ته ځي هلته مجلس نیول کې دا څه فکر وکړي چې ایمنګ خپل ارم لرو صلاحیت لرو ایمنګ د افغانستان صلاحیت د نور د بل چا په لاس دی چې تر څو چې هغوی هدایت نشي فکر نه کوم چې مکتبونه او تعلیم او د ښځو درسونه او کاروبار بېرته شروع شي. د ایما هدف د نور بهرنی مملکتونه دغه نور لکه خارجي مملکتونه لکه قطر لکه ګرمسرګان پاکستان شو لکه ایران شده دوی نه غواړي چې افغانستان آرام شي او دوی نه غواړي چې د افغانستان خزې پیشرفت وکړي.
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دا زما حق دی پروګرام دی د ازادي راډیو. مهرباني
مریا تکال صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې جوړ به تاسو له هدا تعلیم د هلمند ولایت سره.
وعلیکم السلام اتل صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ خپل سوال پوښتنه اندېښنه کلرای له ملمنو سره شریک کړئ.
مننه خدا پاک دې خیر درکې. تکال صاحب محترم چې موږ ته مخ راکړي یو ځانګړی سلام د دواړو خون توان چې ملمنی دي په درنه سره. تکال صاحب محترم را به سم موضوع ته لکه د ملګرو ملتونو چې دا راپور خور کړی دي دا چې دی اکثره لغه خو چې دی تکال صاحب محترم زموږ په حکومت کې هم څه دي مثال د خبرې تیروتنې کړې دي موږ هم بار بار غوښتنه کړې ده دغه نه دغه هم دي تکال صاحب محترم لکه د ملګرو ملتونو چې دا راپور خور کړی دي داسې پر خوندو داسې محدودیتونه هم نه دي. ګوره دلته زه خپل په ولایت کې تکال صاحب محترم خپل د سترګو لیدلې حال د توام چې زموږ په ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې داغه څه خوندې مثال د خبرې خپل کاروبار تلای تل کپا مخکینی حکومت کې شوی مثال د خیاطي کارونه و داغه شنور کارونه و په ښار کې داغه څه ګرځیدای شي. تکال صاحب محترم تاسو پر خاله رسنی ویني چې مثال د خبرې دغه یوټیوب والا ډاکټر خوندې چې د طالبانو د غټو مشران تر داغه څه د پخوا په پرتله مرکې کې مثال د خبرې غونډې ورته کوي. خو یو موضوع چې د تکال صاحب محترم باید روښانه کوم اوریدونکو ته چې لکه دا ټول خلک چې خبر دی یو دغه د پوهنتنو خبره ده او بل دغه د مکتبو ده دا چې موږ هم په بار بار خپل ځوانانو د بیلابیلو رسنیو څخه د خپل حکومت ته غوښتنه کړې ده چې شونځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې تاسو واس هغه اصول چې تاسو دغه برابر دي هغه اخلاص کړي. په دې سبب اخلاص کړي چې دلته مثال د خبرې په افغانستان کې شینه ډاکټران چې ډیر زیات کمی دي او اکثره یو عادي مریض چې تکال صاحب محترم تاسو ته معلومات ساتي چې موږ پاکستان ته بیا یې مثال د خبرو نورې هوادو ته بیا چې هغه د ویزې مشکلات اکثره وخت د پاسپورتو مشکلات د ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دا که چیرې مثال د خبرې یو کال یا دوه کال د شونځي بند شي هر څونه مثال د خبرې چې واټن ورکوي کیږي د غونې زموږ ملک چې دی په اشاره دي باید دا شونځي چې دی ژر تر ژره موږ خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي د شریعت په نگاه کې چې تاسو خوشاله چې تاسو په دغه اصول دغه کې برابر دي پر هغه اصول اخلاص کوي او بل د خوند سند دغه یو غوښتنه د تکال صاحب محترم لکه دوی چې وایي بس په بهر ملکونو کې موږ اکثره خوند دي دغه ځکه مثال د خبرې پر حکومت ډیر نیوکه کوي زبان چې پر ځای دغه چې حالت دغه ځکه د خپل پر حکومت نیوکه کوي پر ملګرو ملتونو باندې مې څه اشاره او ګوره ملګرو ملتونو په خوا دلته په تیر حکومت کې تکال صاحب محترم
دغه ملګرو ملتونو به خیال سره په ملګرو ملتونو فشار راوړي چې څه وکړي
بل ملګرو ملتونو ګوره لکه څنګه چې د خپل حکومت سره غوښتنه کوي چې مثال د پوهنتونونو د خلاص کې داسې جدي د موضوع نیولې ده باید ملګرو ملتونو ته داسې وایي چې مثال په خوا په داتیر حکومت کې څه دغه کند وي چې مان سره په افغانستان کې داسې به وسکو به دغه کورنۍ به سرپرست کورنۍ چې مثال هغه د کورنۍ عاید چې ود دی مثال د خبرې پر هغه ماش باندې متکی وو وسه هغه بهرنی مرستې به بندي کړي باید پر هغه باندې دغه فشار راوړي چې مثال تاسو ولې د شونځي کې څه داسې خړې ده دا چې مکه وي چې مثال د خبرې د شونځي کې ساتي د تاسو سره په تلا کې هغه مرستې چې بهرنی مرستې په خوا د کوند سره کولې دا کوند وي چې مان سره باید چې وسه مسره وکړي. تکال ته محترم
اتل صاحب که فکر کوي چې بهرنی مرستې بیرته له طالبانو سره د پخوا په څیر پیل شي نو د طالبانو چارواکي به د انجونو خوندزي او په هنتونونو بیا پرانیزي
بالکل پرانیزي. تکال ته محترم دلته اکثر دغه سره چې مثال د خبرې پیژنو د اکثر د خلک سره چې پیژنو چې دغه قربان دي په طالبانو کې هغه مشته دا ویل دي چې مثال اکثر د طالبانو غړي دغه واري چې مثال شونځي خلاص د شریعت په نگاه کې ګوري شیر محمد عباس انګزین تاسو شهیدان او تکال ته محترم چې په بار بار په بیل ابيلو مجالس کې ویل دي چې موږ دغه چې دی مثال د خبرې دغه مکتب چې دی ته مثال د خبرې موږ لیواله خوشاله چې خلاص کې د خپل حکومت سره عباس انګزی غوښتي په بیل ابيلو رسنیو کې په بیل ابيلو رسنیو کې موږ د ځاغ اوریدلی او بل د امریکې چې دی تکال ته محترم لکه تا چې اشاره وته وکړه د طالبانو د حکومت سره خو دی هغه مثال د خبرې موږ جوړ پر ځای د دوه حکومت سره خودی نه کوي، دغه خوند سره د سرپرست میرمنې د ازمیر په ولایت کې مثال د خبري په دغه کورنۍ ستاته کال سمو ترما چې یو سرپرست نارینه نه لري کوندې د مثال د خبري بمبارونه باندې سیوی دی، یا د کورنۍ غړي شي دان تیوی دی، دغه سره په تیر حکومت کې مرستې کېدلې وڅ باندې بندي سیوی دی، بعد برته دغه شو سره دغه مرستې وکړي.
ډیر زیاته مننه تل صاحب، تاسو مننه. میرمن بهرام، که تاسو لطفا دې اوریدونکو ته ځواب ووایاست یا په خبرو باندې تبصره کوئ.
ډیر زیاته مننه، زه حوال د دوګور نه مننه کوم. یقینا هغه مسائل ته اشاره وکړله چې نن افغان ټولنه پې نه راښځې پې غمجن دي، هغه که د مکتبو مسله ده، هغه د پانتونو مسله ده، اکه در راتلون که در افغانستان در خلکو راتلون که موضوع ده چه پراتلون که با خدینه داکتره ونه لیرو یا معلمینه ونه لیرو تا کم تشویشیه چه ما طول پدزای و او پدوم موضوع چه ده وچه کمکونه دلتا کنده ورنده زخته دیری دی ما پخبلو خبرو که اول که وچه افغانستان تنمای نزیات میرمنی دی او هغه طول ده زیاتر بیا بیرتا کنده دی چه طول ده خپل کور نفقه پا قاره لیری. نو یقینا په هر شکل چې کی اوسنۍ نظام باید دا مشکل حل کاکد. او زه بیا طرفدار هیڅ د دغو کومکو نه یم. یو نظام چې یو حاکمیت چې په یو مملکت کې منځته شي هغه مسؤل دی د خلکو مقابل کې. اوسنۍ نظام د خلکو مقابل کې مسؤل دی، هغه که نردي کدي باید زمینه د کار ورته مساعده شي، باید د اعتماد لاس نیوای وشي، باید افغانستان پخپله د معدنو کان زخته ډیر قانون دی که او پخپله یو قوي ملک دی د معدنو لحاظه، باید دا زمینه مساعده شي. زه فکر کوم چې دا د ښځو د مکتبو او د ښځو د پوهنتونو مسله سیاسي موضوع ده، او شاید هم چې دی به شرطونه دوته ولیري نړۍ ته تا چې د رسمیت پیژندلې خبر به وي، که نه نور خو هیڅ سړی څه نه کې ویني دو کې څه مشکل دی چې دی باید نجونې مکتبو ته پرېنږدي، ښځې باید کارونو ته پرېنږدي. نن افغانستان کې نیم افغانستان یتیمانو نیولی دی، باید دوته جدي توجه وشي. او د نړیوالو راپورونه هر وخت دا راپورونه خپاره شوي دي، هیڅ کومه نتیجه یې تر اوسه چې نه ده ورکړې، پس دوم فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړو.
مننه میرمن بهرام. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ننګه یا په پلوي ډیری اقدامات له افغانستانه له بهر نه کیږي، یو خو دا راته ووایاست لطفا چې د دې علت څه دی، او دوهم دا چې په افغانستان کې دننه د ښځو استازولي چیرته ده. ورزو ډیوې امرخیل ته همدغه پوښتنه زه غواړم چې له میرمن امرخیل نه وکړم. مهرباني که زما پوښتنه مو که اورېدلې وي میرمن امرخیل لطفا ځواب ووایاست.
بالکل، تاسو لکه څنګه چې ویلې چې هغه میرمنې چې په بهر له افغانستان نه دي، هغوی یعنی همیشه خپل غږ ګوچت کړی دی، او په دننه د افغانستان کې میرمنې نشته دي چې په دې اړه خپل غږ ګوچت کړي. یعنی دا واضح خبره ده چې افغانستان کې خو میرمنې شته دي، اوس مهال هم هلته میرمنې شته دي چې فعاله دي، اوس مهال هم هغلته میرمنې شته دي چې غږ اوچتولی شي. ولې وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی، هغلته که څوک غږ اوچت کړي نو له شک پرته چې هغوی به وړل کېږي زندان کې به اچول کېږي، هغوی به تهدیدېږي، حتی د مرګ ګواښونه هغوی ته کېږي. همداراز د کورنۍ لپاره یې زیات خطرونه دي. او موږ تاسو ټولو د دې شاهدان هم وو چې کوم چا به چې په دې اړه باندې غږ اوچت کړلو که هغه نارینه هم و، نو همدغسې ورته ظلمونه به ورسره کېدله. چې اوس مهال هم هماغه وضعیت دی چې که په مظاهرو کې میرمنې راووځي، همداراز د ظلم پر وړاندې خپل غږ اوچت کړي، نو هغه میرمنې تر کوره پورې تعقیبېږي، څارل کېږي، او وروسته یعنی په ډاډه په ښکاره ډول باندې کولای شي طالبان کولای شي چې هغه میرمنې زندانونو ته یوسي. نو د همدې لپاره هغلته میرمنې به اوس نشي کولای چې خپل غږ اوچت کړي.
میرمن امرخیل، د طالبانو په څرګندونو کې تاسو اورئ او ګورئ چې اکثرا دوی وایي چې دا په بهر کې ډیره خلک دی، او دوی وایي چې دغه غږ د افغانستان د واقعي رښتینو خلکو انعکاس نه دی، دوی وایي چې دا له بهر نه غږونه دي. خو په افغانستان کې دننه که یو غږ وي بیا د طالبانو دا پلمه ورکیږي، یعنی بیا به ښایي توجه وکړي او پاملرنه وکړي د ستونزو د حل په برخه کې.
دا خو یوازې پلمې دي چې طالبان لټوي. که چیرې داسې حقیقت درلودلی، یعنی طالبان غوښتلی چې واقعا په افغانستان کې هم د ښځو په استازولۍ باندې څوک وکولی شي چې هغلته ګډون وکړي په غونډو کې، په جلساتو کې، همداراز کومې نړیوالې غونډې کېږي هغلته ولېږل شي، نو زما په اند باندې چې دا به طالبانو پلمې وي، ځکه که داسې یو حقیقت و، داسې یو وضعیت و، نو دوی به ولې په مېرمنو باندې کارونه بندول؟ نو دوی به ولې په مېرمنو باندې پوهنتونونه بندول؟ دوی به ولې په نجونو باندې ښوونځي بندول؟ چې دا یو حقیقت دی، او طالبان غواړي په دې ډول باندې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي، او په دې ډول باندې خلک دوکه کې، چې تر اوسه پورې خلک په همدې باندې دوکه کړی دی، لکه چې دوی بار بار وایي چې د نجونو ښوونځي پرانستل کېږي، همداراز د کار زمینه ورته برابرېږي. ول دغه درې کاله مونږ وکتل چې دا تر اوسه پورې یو عملي اقدام هم ترسره شوی نه ده. هسې بهانې دي، هسې پلمې دي چې طالبان کوي او عملي اقدام نشته دی. نو بیا هم همدغه د طالبانو همدغه پالیسي، طالبانو همدغه تګلاره له پخوا نه تر اوسه پورې ادامه لري په افغانستان کې.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. میرمن ممتاز یوسفزی، که تاسو را سره یاست، زه بیا هم یو پوښتنه له تاسو کوم. زه نه پوهیږم چې اړیکه به مو بیرته سمه شوې وي که به نوي شوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د سرغړونو تورونه پرله پسې رد کړي دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي، خو البته ټول خلک پوهیږي او ویني چې طالبانو د طالبانو په لیکو کې، لکه څنګه چې مخکې میرمن امرخیل هم یادونه وکړه، حتی په مشرتابه کې داسې کسان هم شته چې په تیره د تعلیم په برخه کې له پالیسیو سره موافق نه دي، دوی ناراضه دي. نو د طالبانو دا غبرګون چې وایي د ښځو بشري حقونه خوندي دي، دوی څه غواړي؟ یعنی دا چاته د قناعت ورکولو هڅه ده؟ فکر کوم چې د ممتاز یوسفزی سره زمونږ اړیکه روغه نشوله. په هر صورت یو اوریدونکی لرو، بیا به وروسته لغه بیا ورشو له خپلو میلمنو سره به دا پوښتنې مطرح کړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، دا زما حق دی، پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
محمد نبی احمد یم، بغلان نه زنګ وره جوړ روغ شه. بیا البته میلمنو ته سلامونه خوردان ته. راپور تقریبا افغانستان کے خود وضعیت خراب تھا، تقریبا افغانستان کے خلق حکومت تقریبا تقریبا چې په صحیح توګه نه ویل درغجې وایي که نور فسادونه و چې رقم رقم فسادونه یا نه نوي رقم فسادونه افغانستان کې وو تاسو بهتره معلومې خو اوس دغه دغه رقم فسادونه دغه هغه موږ تاسو معنی کړي دي باید سیستم حکومت توجه وکړي خلکو په خوږه باندې سب جوړ شي
نور زمنګ اوسله ختم شوه ده تر کومه به منګ اوسله کو پام دیام سلاوه چې منګ تر اوسه پورې دغه سي نامعلوم وضعیت سره منګ مخامخ یو کچیر په افغانستان کې حالات سم و نن به زما په څیر نورې خويندې له وطن څخه کډواله کېدلې نه چې دا تر ټولو یو تریخ حقیقت دا د هغه چا لپاره چې له وطن څخه کډوال وي نو دا اوسله نور ختمه شوې ده او کوسله وکړو نو بیا به هم زمونږ درد دوا نشي بیا به هم هغه حقونه چې له موږ څخه اخیستل شوي زه دا نه وایم چې موږ ته دا حقونه راکړي ځکه چې حق اخیستل کیږي او دا زمونږ حق دی دا به موږ حتما د خپل حق اخلو ځکه چې الله پاک موږ ته دا حق راکړی ده نو لکه څنګه چې طالبان اوس دا حق له موږ څخه اخیستی ده موږ به دا حق بیرته له دوی څخه اخلو ځکه د یو ژوندي وجدان په توګه زه هم دې نړۍ ته آزاد راغلی ما طالب یا هم نارینه هم دې نړۍ ته آزاد راغلی ده او هر یو حق لري چې آزاد ژوند وکړي تعلیم وکړي کار وکړي آزاد خپل فکر خپل نظر ټولنې سره شریک کړي نو که بیا هم اوسلو ته کینو که بیا هم صبر وکړو نو فکر نه کوم چې بیا به هم څه زمونږ لاسته راشي نو مهمه خبره دا ده چې مونږ همیشه د ظلم پر وړاندې خپل اواز اوچت کو مونږ د ظلم پر وړاندې چپ پاتې نشو دا په دې معنا نه چې زه به د احمد ښه وایم د محمود بابا دا وایم نه زه چې په ټولنه کې کوم څه ګورم زه باید هغه وایم زه د هغه ټولنې که باید د نورو خلکو چې هغوی نشي کولای د ظلمونو پر وړاندې غږ اوچت کړي زه باید د هغوی رسا غږ شمه او دا زما دنده ده دا زما مسؤلیت دی د یو افغان په صفت باندې
ډېره زیاته مننه له تاسو نه میرمن امرخیل یو بل اوریدونکی هم لرو او بیا ورزو بیا هم ملمنو سره بس ته دوام ورکوو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ دا زما حق دی پروګرام دی
السلام علیکم عبدالقادر زیلانی له هلمند ولایت څخه سلام علیکم سلام تاسو ته مهرباني کوم
وعلیکم السلام ما خو ستاسو نوم ونوري د ساسو غږ ډیر ټیټ دی که یو ځل بیا په لوړ غږ ځان معرفي کړئ چې اوریدونکي هم واوري
عبدالقادر زیلانی له هلمند څنګه مصلی سره تاسو ته تماس کیم
وعلیکم السلام زیلانی صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مو
موضوع پر چی باندې د رادیو د کتاب نشرات نه ردل کیږي
زبا موضوع تاسو وایم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان په اړه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی د ریچارډ بنټ په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودل شوې موږ خپل ملمنو سره د ریچارډ بنټ د راپور پر جزئیاتو باندې خبرې کوو واکېن
باید
یو ځانګړی استازي
د افغانستان لپاره وټاکل چې د افغانستان د لانجه ته هر لار ولټوي او دا د ښځو د مکتبو په لار کې یو اساسي پرمختګ لار ولټوي یو پرمختګ اوسي داسې یو ځانګړی استازی ته ضرورت شته نو طالبان یې باید ورسره ومني ستا زما نظر
ډېره زیاته مننه میرمن بهرام تاسو د دې اوریدونکو خبره واوریده لطفا که د دوی پښتنې ته ځواب لري یا اندېښنې ته ځواب لري مهرباني وکړئ خبرې مو وکړئ کنه بیا وړاندې له نورو پښتنو سره زه تاسو نه پښتنې لرم
ډېر زیاته مننه دورور خو فقط په خاص نماینده باندې خبرې کړلې چې باید نماینده هغه شی وټاکل شي او دودو سره باید موافقه وشي خو په مجموع کې چې بیا دوه بل ورور خبرو ته ما د افغانستان د خلکو ټول هم دغه یو تشویش دی چې باید مکتبونه فعال شي باید پوهنتونونه فعال شي او دا زه بیا د خپل خبر تکرارم په ځای د دوی چې موږ بیا نړیوال ته لاسوختو خبر دا ده چې که په بهر کې یو که په دننه د کور دننه یو باید دو ته یوه زمینه مساعده شي د خبرو او ورسه کینو دا مشکلات باید په خبرو سره حل کړو. د زور د لارې که افغانستان آبادېدلی په 2025 کالو کې به آباد شوی و، نظامونه به لنډمهال نه کېدل، اوس به اوږدمهال نظامونه دلته و کار به یې کړو. نو د زور خبره زه فکر کوم چې ځای نه نیسي، که وم نیسي لنډمهاله خبره به وي. نو زه به نور د دو برور په خبره زم دې پیدلم چې ډېره تبصره پرې وکړم.
مننه میرمن بهرام. له تاسو سره بله پوښتنه دا ده چې ما مخکې بل ملمنې نه وکړه، خبره د طالبانو د حکومت د غبرګون د دوی وایي چې دا د اسلامي امارت پر ضد د طالبانو د اسلامي امارت پر ضد د تبلیغاتو هڅه ده. د دوی دا څرګندونې په داسې حال کې چې موږ ټول پوهیږو چې حقیقت څه دی، له محدودیتونو یې خبر یو په افغانستان کې دننه او بهر ټول خلک له دې محدودیتونو خبر دي، او حتی د طالبانو په خپله مشرانو کې داسې کسان شته چې له دې پالیسۍ سره مخالف دي. دوی غواړي چا ته قناعت ورکړي، ولې دا څرګندونې کوي؟
زه فکر کوم چې په دو خبرو باندې د هیڅ اتم قناعت نشي ورکولی. دی فقط خپل ځانونه غولوي او خپل ځانو ته مشکل جوړوي. سره کوم چې موږ تاسو ټول ته معلوم دی چې د دوی په منځ کې هغه دوه ګروپ او یعنی په دوو ډلو ویشل شوي، تقریبا شاید په څو ډلو به ویشل شوي. اما د نجونو د مکتب او د ښځو د کارو پیسه کې غږ دوه غږه پورته کي، یو یې تر اوسه پورې چې وخت دی او موږ په میکانیزمونو او په پلانونو ورته کار کوو، یو تعداد وي چې نه باید مکتبونه هم شروع شي او مېرمنې هم کار ته ولاړ شي. د دوی په خپل کټ کې مخالفتونه موجود دي چې د دوی خپل مخالفتونه دا مسله کړي، او بل کدي چې دا وي چې هېڅ هم نه د دنیا ګلو ګلزار ده. نو لمر په دوه ګوتونه پټي او دا خپل د ځانو ته خپل مشکل جوړي. دا رقم چې امرخیل خورو وي چې هیڅوک چوپ نه کینی، هغه په داخل کې غږ نشي چې کولی بهر کې غږ چې کوي، دا غږونه آخر ځای نیسي او د حق غږ دی. په دو کې ناحق خبر نه ده، مسلمانان یو او په دو شکر الحمدلله شکر گزار یو چې موږ هیڅکله د اسلام مخالف حرکت نه دی کړی. که واړه کې رغټ شوي هغه مېرمنې یو په تېره بیا مېرمنې هیڅکله مېرمنې بې اجابه نه دي تاو شوي او هغې خپل وطن ته ژمنې پاتې شوي، خپل دین ته ژمنې پاتې شوي. نو په دوی حساب دی حتما به هر کې مغږونه رسیو کوي او بالاخره به دوی دو ته حاضر شي چې دغو غږو ته غوږ ونیسي او دو ته کینې چې خبرې رسوو. دوی باید خپل دلایل ډېر واضح وي، په دو نه کوي چې دی وي چې موږ هیڅ خبر نه ده، ټول راپورونه غلط دي. نو تکرارم چې مرګ په دوه ګوتو نه پټي، باید د جدیدو مسلې ته توجه وکړه او پرېنږدي چې افغانستان بیا د جګړو میدان وګرځي.
مننه میرمن بهرام. یوه بله خبره دام ده چې د بشري حقونو ځینې فعالان بیا برعکس د طالبانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې ټولنې اقدامات کافي نه بولي او دوی وایي چې باید د طالبانو پر وړاندې تر دې هم جدي اقدامات وشي. د دوی انتقاد پر دې باندې دی چې ملګري ملتونه باید راپورونه خپاره نه کړي بلکې نور جدي اقدامات وکړي. د دوی مقصد څه دی چې څه ډول جدي اقدامات غواړي؟
زه خو په دو خبرو زه خپله هم د راپورونو مخالفه یم، ځکه چې د دو درې کالو کې په زرهاو راپورونه خپاره شول چې هیڅ نتیجه نه ورکوي. د فشار مسله چې دی باید فشار پرې وارد کا، نو ته دو خو غټ فشار نشته دی، هغه د موږ اوسم وینو چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په ځای د دو چې موږ د نورو نه تقاضا وکړو، ښه ده چې دغه فات کې چې هر خواته پراته دي در سر ټول شو سیو شو او په خپله یو قوت شو او ورسکینو خبرو ته. که څو داسې تیت پاشان افغانان په هر کونج کې، څوک د امریکا نه غږ کا، څوک د کانادا نه غږ کا، څوک یو د یو بل مملکت نه غږ کا او انتقادونه کا، د انتقادو حل لاره نه ده. درسته توجه به ورته وشي، یو هغه به وي، یو پام به وي ورته، اما د حل لارې نه ده، ځکه چې اقدام باید ورته وشي. اقدام دا چې دلته که ټول هغه مدني فعالان چې په داخل کې یا په بیرون د افغانستان کې دي هغه غږونه رسیو نه کا، هیڅ امکان نه لري چې دا مسایل داسې زر ته زره نتیجې ته ورسي. او تاسو وینئ چې دلته داسې نه دی چې تنها طالب په تنهایی باندې دا زور وي. نو واضح خبره ده چې د نړیوالو کې په نړۍ کې داسې هیوادونه شته دي چې د دوی سره د پردې په شا کې لاسیو دی او پم دغه وضعیت پم دور شکل دی خوخه دی نو دا مخ ته پکار دی چې مو لاس پکار شو چې مو سه یو شو او کینورسه او دی باید مخ سه کینه خبره وکړه دلایل باید منطقي او بلتوی یو چې څه دلیل دی یو مملکت چې اسلام دین نه عربستان یو اسلامي هیواد چې دین د موزس ورته شوی دی او نن بیا هغو کې هر څه حل دي او په افغانستان کې ناحل دي دا باید په خبرو حل شي. دا زه فکر کوم انتقادونه به هیڅ ځای ونه نیسي او هیڅ به حل دلیل پیدا نه دلیل یې څه شی دي چې انتقادونه پراګنده دي انتقادونه د هر قان یو غږ دی
ډېره زیاته مننه سره زیاته مننه. په دې خبرونه کې د پخواني ولسمشر سلاکار عادله بهرام نظامی د ښځو د حقونو فعال دیوا امرخیل او د بشري حقونو فعال ممتاز یوسفزی را سره لټولو مننه کوو او لتاس هم مننه کوم چې د خبرونه تمو تر پایه غوښنیو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډالو کار چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.